السلام علیکم د سهار لس بجې شپې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د سندرو ملمانه خبرونه ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې به ووري چې پاکستان منلې چې له افغانستان سره د هند مرستې 5000 ټنه غنم دی د افغانستان په لاریو کې افغانستان ته ورسیږي. پر دې مخکې لانجا و پاکستان ویل چې د دوی لاری باید دا مواد له هند نه راواخلي او په افغانستان ته راورسوي. دا او ځینې نور مسائل وروسته راځي، خو راځي چې په سر کې خبرونه واورو. ولکه افغانان سکه لخپل مينو به ځای شوی دي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت ویلي له افغانستان تازه شو خو درې سو ډیر کسان راایستلي، او امریکا وایي پر اوکراین د روسي د احتمالي ارغل د مخنیوي طرح جوړ کړي. بشپړ خبرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي ولکه افغانان سکه لخپل مينو به ځای شوی دي. د یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنوا کې خبريالانو ته ویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. کاغلی بلوچ زیاته کړه چې د خلک سرپناه خوړو او نورو لمړنیو توکو ته اړتیا لري.
Many displaced families like proper shelter.
ډیرای کورنۍ له سخت یخنۍ د خلاصون لپاره مناسب سرپناه او نورو ضروري شیانو ته اړتیا لري. لوګه په دې هیواد کې د اټکل لکه چې لوړه شوې ده. نږدې 20 میلیون افغانان چې د هیواد د ټولو وګړو په سلو کې نږدې 55 جوړوي له سخت لوګي او شاوخوا 9 میلیون کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي.
د یو ان ایچ سی آر ویان زیاته کړه چې ملګری ملتونه هر ورځ شاوخوا 6000 افغان وګړو ته بشري مرستې رسوي، خو د بابر بلوچ په وینا د مرستو در رسولو پر مهال دوی له زرګونه نورو کسانو سره هم مخامخ کیږي چې مرستو ته اړوي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي له افغانستان تازه شاوخوا 310 کسان راایستلي دي. دغه وزارت پرون ویل چې د ډاله کې 255 افغانان، 6 هالنډي اتبا، 11 فرانسویان او د هغوی اړوند یو شمېر نور کسان شامل دي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي د سپتمبر 11 نیټې را په دې خوا یې شاوخوا 400 افغانان او 110 تنه فرانسویان له افغانستان ایستلي. دغه وزارت له دغه راز ویلي چې فرانسې او قطر په ګډه د دسمبر په 2 نیټه افغانستان ته د طبي تجهیزاتو، خوړو او ژمنیو توکو د لیږد ماموریت هم ترسره کړ. دوی د امرستي افغانستان کې فعال نړیوالو سازمانونو ته رسولي چې پر اړمنو خلکو یې وویشي. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په اروپای ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د 15 کلونو پر تلا د پام وړ زیات شوی دی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره وایي چې د اروپای ټولنې په 200 غړو هیوادونو او دغه راس په ناروی او سویس کې ساکل 1200 کسانو چې افغانان دي د پناه غوښتنه ورکړې. د ادارې په وینا له 2014 کال راهیسې دا تر ټولو لوړ کلنی ارقام دي. طالبانو د اگست په 15 پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه. د اروپای ټولنې د ارقامو له مخې په اگست کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 10000 ته رسیده، په داسې حال کې چې دا رقم په سپتمبر کې 10300 ته لوړ شو. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملین یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د دې آنلاین سرمشریز لپاره پر اتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې، خو مسکو ګوري چې واشنگټن به یې کله تایید کړي. اوشاکوف زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې به د افغانستان، لیبیا، سوریه، ایران او نورو هیوادونو پر اړوندو مسلو خبري وشي. د اوشاکوف په وینا پوتین همدار از غواړي بایدن ته د امنیتي ضمانتونو د هغې طرحې خبره وریاده کړي چې له مخې یې باید د ختیځ پر لور د ناټو د پراختیا مخه ونیول شي، او هغه څه ته چې مسکو یې د اوکراین په ګډون د روسیې ګاونډیانو ته د ګواښونکو وسلو استول بولي غته د پای ټکی کېږدي. د امریکا ولسمشر وایي پر هغې طرحې کار کوي چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډېره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی.
غواړم هغه طرحې سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډېرو هر اړخیزو او معنادارو نوښتونو یو مجموعه ده، او د ښاغلي پوتین لپاره به ډېره ګرانه شي چې له هغو اقداماتو سره پر مخ ولاړ شي چې خلک ویره لري چې دا یې ښایي وکړي، خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی.
خاغلی بایدن دا سرګندونه داسې مهال کوي چې روسیه په خپل لویدیز کې پوځي حضور پیاوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغل څخه ویریږي. فرانسې پر متحده عربی اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په دوبی کې پر متحده عربی اماراتو د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت د 80 رافایل پوځي جیټ الوتکو د پلورلو هغه سند لاسلیک کړ چې د فرانسې په تاریخ کې په یو ځل د وسلو د خرڅلاو تر ټولو ستره معامله یادېږي. د فرانسې د دفاع وزارت ویلي په دوهمه معامله کې چې ماکرون سند لاسلیک کړی د 12 ایرباس جنگی هلیکوپټرو د خرڅلاو مسأله شامل ده. همدارنګه د متحده عربی اماراتو یو شرکت هم د فرانسې د مالی او اقتصادي او اقتصاد له وزارتونو سره د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه. او د روغتیا نړیوال سازمان د منی چې د کورونا وایروس نوې بڼه د سرایت لپاره خورا چټکه ده، خو له نړیوال غوړي چې د ورختای پر ځای ورته چمتو شي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مخکښ ساينس پوه سومیه سوامی ناتان پرون وویل د اټکل ممکن نه دی چې د اومیکرون په نوم د کورونا نوې بڼه بعد مسلط جریان په توګه د دې وایروس په خوانی بڼه چې د دلتا په نوم ده لمنځه یوسي، خو هغه له جنوبی افریقا څخه د وتل نوې بڼه د ورزنی ذریب د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړه. زموږ راګل ازادي رادیو نه اوري کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه ته ورتللې شي. ادرس دی azadiradio.com. راځو د خبری خبرونه لاندې خبری برخې د سر راپور ته. پاکستان منلې چې له افغانستان سره د هند مرستې 50,000 ټنه غنم او درملو ته د افغانستان په لاریو کې د لیک اجازه ورکوي. پاکستان په تیرو څو ورځو کې پر دې لانجا کوله چې د هند مرسته باید په پاکستانی ټرکونو یا لاریو کې افغانستان ته واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه افغانان په کور دننه بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د پاکستان او هند رسنیو تایید کړی چې اسلام آباد پرون جمعه موافقه کړې ده چې د هند مرستې 50,000 ټنه غنم او درملو ته د افغانستان په ټرکونو کې د لیږد اجازه ورکړي. هند نږدې دوه میاشتې مخکې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنم، درملو او نورو مرستو د استولو وړاندیز کړی و. پاکستان د نومبر په 24مه وویل چې د بشري خواخوږۍ له مخې به د هند مرستې ته د واګه بندر له لارې په استثنایي ډول افغانستان ته د تګ اجازه ورکړي، خو اسلام آباد یو شرط درلود، هغه دا چې د مرسته به د پاکستان په ټرکونو کې افغانستان ته استول کیږي. په دې اړه د پنځشنبه په ورځ هم پاکستاني او هندي چارواکو خبرې وکړي، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د لندۍ په 12مه په اسلام آباد کې ډیرا هندي ډیپلوماټانو ته خبر ورکړ چې پاکستان منلې چې د مرسته د افغانستان په ټرکونو کې له واګې بندر څخه افغانستان ته واستول شي. کابل د دمرسته په خاطر لنوي ډيلي او اسلام آباد دواړو څخه مننه کړي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان احمد الله وسیق تیر مخام ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
د افغانستان اولستر بل هر وخت اوس زیاتو بشري مرستو ته مخراکیتو کې او نورو اړینو او اولیتو کو ته زیات ضرورت لري. د افغانستان حکومت د هند هیواد دغه خواخوږي او بشر دوستانه مرستو څخه مننه کوي. همداسې د پاکستان هیواد چې د هند هیواد اجازه ورکړه چې د پاکستان لاري د مرستې افغانستان ته انتقال شي، د افغانستان حکومت پاکستان له حکومت څخه هم ډیره مننه کوي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم له افغانستان سره د هند د بشري مرستې هرکلی کړی. نیکلاسن د نوې ډیلی چاپ هندو رسپانې ته ویلي دي چې د له هندي چارواکو سره په کتنو کې پر هغه پلان بحث کړی چې د اروپای ټولنې د دفتر کارکونکو به کابل ته لیږل کیږي، او د دې ټولنې د 300 میلیون یورو مرستې د یوې برخې په توګه به افغانستان ته بشري مرستې رسول کیږي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې خغلی نیکلاسن چې په نوې ډیلی کې دی ویلي دي چې د افغانستان په مسله کې د اروپای ټولنې او هند ارزونه ډیره سره ورته ده. هغه هم دراز ویلي دي چې اروپای ټولنه او هند باید د خبره یقیني کړي چې افغانستان به بیا هیڅکله د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. هند او پاکستان په خپلو کې زړه تربګنی پالي. هند تل پر اسلام آباد، په کشمیر، افغانستان او ټولسیمه کې د افراطی اورپکو د ملاتړ تور لګولای دی. د همدې تربګنی په اساس نوی ډیلی د افغانستان له پخوانی حکومت سره نږدې اړیکې پالل، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان برعکس د افغانستان له مسایلو لری پاتې شوی دی. تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. ما پیغام د غزی راډیو ټول کارکون کو او ریډم کو ته ورسی اور د اخی عمر چې راغلی دی چې عام دل دل دا کسان ټول فوسیو دي چې هغه یو د کانه څخه یو سنن سره هغه نوم راشره دي په مرجو له سوال کې خلکو دا خپل ته مرچ کو سنن چې هغه یو خروا ته راکړه چې یو سنن سره هغه نوم راشره.
السلام علیکم. زه زادی رادیو دا پیغام پریږم. محترم ازو سندي هلمند ولایت سندي ولسوالۍ څخه مزید 24 تاسو په تماس کیم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کمانډان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک تاسو پاتې شي.
السلام علیکم. زه جزیره د ټوله د دین کول کوم چې سلامونه وایم. طالبان ته مې دا غواځي چې د اولز ته جواب ورکوي. ورځ تر بلې کارونه ورکیږي، بیروزګاری ډیریږي، خلک د وجود د پخ سره مقام کوي. چې به تر پای دا جواب چې موږ ځکه کوه وای چې د اولز په دغه خطا باندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عبدالهادی یو فاطم د کندهار ولایت څخه مرد دبليو پی د مسي څخه ډیر مننه کوم. مخکې د دبليو پی مسي مشر مرسته کوله، د غریب افغانان سره مرسته کوله، د نغدو پیسو لای کوله. او وخت چې د نظام چې وساغل دی وس وړو کی خالی وره ورکی او د خلک چې دی دا ګټ ته ضرورت لري، وګړو ته دا ول ضرورت لري، نو خو راکې مواد ته ضرورت لري، د خالی وره د خلک څخه وکی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، ستاسو په پیغامونو کې مو واوریدل چې په یو شمېر ولایتونو کې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او دغه کسان ادعا کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلند کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ویل کیږي چې درویش یا څلورویش میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په تیر خبرونه کې مې په امدې او اړوند نورو مسلو د طالبانو د کډوالو چارو وزارت له ویان عبدالمطلب حقانی سره مرکه وکړه. په پیل کې مې لغنو پوښتل چې د کورنۍ بې ځای شوو وضعیت څه ډول دی.
په کور دننه تقریبا موږ د 1 میلیون په شاوخوا کې داخلي بې ځای شوي لرو. او د دې لپاره زموږ پلان دا دی چې کم داخلي بې ځای شوي په د تیرو جنگونو د وجنه بي ځای شوي دي. نو اوس لله الحمد جنگونه ختم شوي دي، جنگونه نشته دي. نو زمنګ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابر او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپل کورونو ته ګرځيږي.
او حقانی صاحب، تاسو وایي چې 1 میلیون او ملګري ملتونه د 3.5 میلیونو بي ځای شوو کسانو یادونه کوي، دا شمېرې څنګه متفاوتې دي که تاسو صرف یوازې دغه سګنی بي ځای شوي ثبت کړي؟
هو، موږ چې کوم سروې کړې دا زموږ د سروې مطابق تقریبا څه د پاسه 1 میلیون بي ځای شوي لرو او شاید ډېر نور مو وسی، خو زموږ د سروې مطابق دا تعداد ده.
بله، او حقانی صاحب، د همدې ډلې کډوالو له ډلې نه یو شمېر ډېر مستحق دي. دا شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. طالبان هغه کسان چې پیژني ورته مرسته کوي، اما هغه کسان چې مستحق دي دوی سره اړیکه نه لري، غوی ته مرسته نه رسیږي. دا خبره تاسو واورېدل مخکې.
د دې خو یو وجه دا کېده شي چې هغه د سروې چې کمزور سیستم او هغه ختم شوی دی، چې مخکې به په کلیو کې او په ولسوالیو کې ځینې داسې اشخاص چې هغوی به ځانونه ملکان بلل یا به د دې واکداران بلل، نو هغوی به دا سروې کوله د خپلې خوښې مطابق. نو شاید د هغې خلکو شکایتونه وي چې د هغوی هغه مشري ختمه شوې ده، شاید دغه شکایتونه وي. او دویمه خبره دا ده چې یقیني خبره دا ده چې افغانان ټول مستحق دي چې باید مرستې ورسره وشي. کارونه نشته، روزګارونه په ټپه ولاړ دي، نو مشکلات ډېر دي. یقینا ټول د زړه سوي وړ دي او باید د ټولو سره مرستې وشي. خو مونږه کوشش کوو چې یو غریب دی یو غریب تر دی نو زیاته ترجیح چې دی غریب تر ورکو چې ډیر غریب وي
بله
حقانی سره نو هغه ته ډیره ترجیح